سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زافرې د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د امریکا بلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټویټر یوازې د داخلي دني خبر ورکړی او له متقی سره یې د هغه د ترسره شوو خبرونو چوسیات نه دي خبره کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی عبدالقار بلخین په خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې په دې کتنه کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې ترسره شو د افغانستان او روسیې لپاره دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ وادي او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبانو د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخی خبره زمیر کابل په روسیې چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریز فرصتونو خبرې اترې وشوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی له ښاغلي متقی سره دغه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د ډسمبر په 9مه جوړه شوې امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څخه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر وایي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د دې هېواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل ایک شبکې پاڼې په خوندې ټوټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزور شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساري ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتلونکو نیو او میاشتو کې لاس یچي. هغه ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات تر سره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرونسه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختریزي حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي ښارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوالو خبرداریو د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب سوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیل وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې دی دوه منډول او نورګرام دی په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولی اخلاق خرابوي په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو روغ سوی معتاد وایي چې د نشو له امله په پوهنتون راڅخه پاتې شو.
کمې نشه نه کولی اوس په پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. موږ خپله هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تاریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 10 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تاریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره سوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریاک ترلاسه سوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,980 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې سوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشه یي موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولی دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشه یي مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تاریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو یې هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تاریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرامو تاریاکو بیه 355 امریکایي ډالر ده، او د تاریاکو دا ګرانی د دې سبب سوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشه یي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تاریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تاریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تېرو 10 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تاریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب سوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروک زستخه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ غاپونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشئ توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده
ول زلو چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړو په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوی وو هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري
په دغه پنځلس ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده په هغې کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازه بې خوب نه ورځي دردونه وي اسهال وي نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي نو په هغې کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمند اجتماعي دوه کارمند اجتماعي لرو یو روانشناس او دوه مشاورین لرو هغوی بیا له جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي مشورې ورکوي خپل صنفونه اخلي تربیتي
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دي شتون لري خو زیاتې په لویدیځ او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي
غربي نورستان کې چې دی دواب منډول او نورګرام دی په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي کامدیش دی او برګمنټال دی په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی په هغې کې حتی ماشومان زنانه او بوډاګان هم معتادین دي
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي
مونږ چې راوځي او داسې مرضیان یو که نه مړې راوځي ژوندی به څوک نه وي اوس مې کشوی وو هغه مرض نه کشوی وو بیا به دغه کار مونږ نه کوو
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګارۍ او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشئ توکو روږدي دي چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو
رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د انسان پر مغز باندې د نشئ موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشئ مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشئ مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشئ توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشئ توکو روغ دي وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دي کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربیره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشیانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشئ موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشئ په پریښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي. د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو تر څو چمتو او نشه پرېږدي. د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا مې خور دی زت پودر وهی، یا دې مېړه پودر وهی.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنزي محصل وو، له شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي د کورنۍ یوازنۍ نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ورباندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولی. نورلا زیاتوي که یې نشه نه کولی اوس به یې پوهنتون خلاص کړی وای. دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
د نشې مخکې مې درس وویلو، د دولسم نه جوال فارغ شوم، ادبیاتو پوهنځی ته د مزار ادبیاتو ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طب دندان مې شروع کړو شخصي، هغه مې دوه سمستره وویلو. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاز شو. د کلی انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و، ځکه کورنۍ هم پوهېږو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن یې کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. والا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعن به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. والا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفه خبر. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو، هغه لاس واخیستو او داسې ډېر ښه ښه انډیوالان له لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه په اجتماعي اړیکې بېخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته هوټل داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بده سترګه کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ نه هېڅ مشکل منله. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. والله د نشې په مهال بده خاطره همدغه ده چې یعنی نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خاطره ده. والله که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟
ولی د جبار معلومات نه کوي.
خزی لګ می پارامه پریدا نور می پر ټپونو مالګي مدوړوا.
توا کی وازی ستازوی دی یوازی ته په غم کی
نو چې ته په غم کی ولی د سلام نستی
کومه د چارام نستیم ټول ورځ پسې وګرځیدم دا اوس راغلم ته می دې پوت وګوره تڼاکو په سر اخیستی
ولی ځای پات نه سو چې معلومات یې وکړي.
راډیو گانو اخبارونو ته میام اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو.
خبر چیز مازوی بچی دی مړ به وی کجوندای
خزی ولی داسې بد اخله پری کوي تا بیا سم د لاس خبره مرته ودروله. صبر وکړه خدای می ربانه دی پیدا بشی.
ته خو به څه دی ورته ویلی؟
نه ما هیڅ هم نه دی ورته ویلی. دا خبره دی پڅ پوری وکړه.
ما ویل نه چی تا تر چلی او مرور شوی وی له کوره تښتېدلی وی.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وی چې دی پوډري شوی دی خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوي تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړی مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مرکېدو یې خوابد ایسې غیبت یې کوي.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی، زما په مخ کې ته غیبت نه کوي. وسه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیس هم پوښتنه وکړه ګوندې وې هغوی ته یې درک معلومي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه زما زوی په خپل امن و پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي خدایه.
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رزه 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 دلته کاکا.
السلام علیکم قومندان صاحب.
و علیکم سلام کاکا. رزه دلته په دې چوکۍ کې نه ښه راته وایي چې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی. درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومېږي او څنګه بڼه یې لري؟
جبار نومېږي صاحب. زیړ رنګ لري او ډنګره ځوان دی، بس 25 کلن یې وبولنو.
ښه ښه ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به یې وګورم. ښه جبار جبار ودرېږه جبار ولدی اشرف. دا دی پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دغه عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
تر دې خواکه
دغه ده.
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټرسکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو.
څه شی؟ جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم. په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.